افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چرته چتما د سبا یو نړیوال کانفرنس دایره شي. ارګمنی لیکلی ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایی ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او نورو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. افغان حکومت وایي وسلوال طالبانو په 1416 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه. هغه وویل د دغو تعمیرونو ټول ټال ارزښت 500 میلیون ډالرو ته رسیده. د کندهار ځایي سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. دا ولسوالۍ له ښار سره شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري او طالبانو یې هم د نیولو ادعا کړې. په جرمنی کې د سیلابونو راوتلو له امله څلور کسان مړه شوي او له دیرشو زیات نور تری تم دي. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چېرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوي. او د جرمنی صدراعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي.
تاکل شوی ده چې د افغان لیکوال نصیر احمد احمدی داستانی کلیات چاپ شي. احمدی تیرونی په کابل کې د 23 کلونو په عمر وفات شو. د دشپش وشت کتابونه چاپ شوی دي چې ډیره برخه یې ناولونه دي. نور په دې راپور کې
شزه چې له کوره راووزي داسې ده لکه د شاتو ډک بې سرپوشه بوتل له شاتو ډک خلاص بوتل.
حمیده پیغلوټې ده، دا په خپل کور کې خپلو کشرانو خوندو او ورونو ته د نصیر احمد احمدی د ناول یوه برخه لولي. نصیر احمد احمدی د افغانستان له مشهور داستان لیکونکو څخه دی چې تر دا وخته په بیلابیلو موضوعاتو شپږ سینوانه کتابونه چاپ کړي، ډیری ناولونه دي. د پښتو ژبې دغه ستر لیکوال او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د تېرې شنبې په ورځ د چنګاښ 19 له خپلو مینهوالو سره د تل لپاره د خدای پاماني وکړه. خدای بکلی احمدی تر دې یوه ورځ وروسته په خپل پلرني ټاټوبي د غزنی ولایت قرهباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د خپل پلار تر څنګ په خپل باغ کې خاورو ته وسپارل شو. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ ډیری دولتي چارواکو، لیکوالو، شاعرانو، د قلم خاوندانو او مینوالو د هغه په مړینه خواشیني وښوده او د هغه مرګ د پښتو ژبې او ادب په ځانګړې توګه د داستاني ادبیاتو لپاره یوه ستره ضایعه وبلله. که څه هم د امنیتي ستونزو له امله کوم چارواکی نه ورغلی، خو د خدای بخښلي احمدي ورور منیر احمد احمدي ازادۍ راډیو ته وویل د احمدي جنازې ته د غزنی تر څنګ له کابل، د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ او کندز ولایت څخه ځینې کسان ورغلي وو. خدای بخښلي نصیر احمد احمدي د افغانستان په تاریخ کې یوازینی لیکوال دی چې زیات داستاني آثار لیکلي او چاپ کړي دي. د احمدی د کتابونو مینوال اوس د ده پر راتلونکي کتابونو پسې ارمان کوي او وایي دوی ډیری وخت د ده کتابونه لوستل، خوند یې ورڅخه اخیسته او پوهه یې ورڅخه ترلاسه کوله. د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی امین ابراهیم زوی وایي د احمدی ډیری کتابونه لوستلي او هغه د خوښې لیکوال دی.
معمولا کله چې موږ په یو فرهنګي یا ادبي مجلسو کې ګډون کوو او یا هم ځوانانو سره د مطالعې په اړه بحث کوو، د غوا اولینه پوښتنه دا چې موږ څوک سي، دوامداره مطالعه مو عادت سي. نو د دوامداره مطالعې د عادت لپاره د احمدي صاحب د ناولونو غوندې کتابو ته اړتیا ده. د احمدي صاحب غوندې د ناولونو لوستو ته اړتیا ده چې یو څوک باید د هغه ناولونه ووایي.
مریمه د غزنی ښار اوسیدونکې ده، دا وایي د احمدي له کتابونو په ځانګړي توګه له ناولونو سره زیاته مینه لري او ډیری وخت یې مطالعه کوي.
در واقع احمدي صاحب مړینه زموږ د هیواد د پښتو ژبې د ادبیاتو لپاره یوه ستره ضایع ده. له بده مرغه چې موږ دا د خدای ستره ډالۍ چې موږ ته یې راکړې وه احمدي صاحب مو له لاسه ورکړو، خو د دوی مرګ زموږ لپاره د پښتو ټولنې لپاره یوه ستره ضایع ده. لکه څنګه چې ټول پوهیږو د یوه ډیر ښه قلم خاوند و. ارواښاد احمدي صاحب څومره د فصیح او بلیغ قلم خاوند و.
د نصیر احمد احمدي ناولونه په بیلابیلو موضوعاتو لیکل شوي چې د ټولنې ناخوالې، تاریخ، بېسوادي، فقر، بېوزلي او داسې نور ډېر څه پکې موجود دي. نعمت الله شیرزاد په غزنی کې د یو شخصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد دی. ښاغلی شیرزاد هم د احمدي د کتابونو لوستونکی او مینهوال دی او وایي د هغه ډیری کتابونه یې لوستي دي. دی وایي د نورو تر څنګ د پوهنتون د هر پوهنځي محصل باید د احمدي کتابونه مطالعه کړي. له دغه کتابونو څخه ډیر څه ترلاسه کیږي. هغه یو ډیر لوی لیکوال و.
دا واقعیت دولت نه به هیڅ کله سترګې پټې نه سي. احمدي صاحب یو رښتینی او یو واقعیت د دې ټولنې ناول لیکوالو، ځکه د هغه لیکنې ډېر وخت کې په مینه او یا هم هغسې مجازي عشق باندې ولاړ نه ولي، بلکې د هغه په ځای د وطن د وطن د خلکو د ویښولو او د دې ملت یا د دې ولس هغه حقیقي انځور راخیستی و او راخیستونکی و.
د نصیر احمد احمدی د ناولونو مینوال د هغه د ناولونو د بیا بیا چاپېدو غوښتنه کوي، خو په ننګرهار کې مومند خپرندویانه ټولنه د کتابونو د چاپ یوې ټولنې پر خپل فیسبوک پاڼه د نصیر احمد احمدی د داستاني او نثري کلیاتو د چاپ ژمنه کړې ده.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې بخښه شدي پروگرام خبريږي. زملالي بشیر یم او تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخړی. د خبرونی میلمانه مو د شذو د پرمختګ لپاره رامستسوي واک تحریک مشره سنا اجازه ده. له سنا اجازه سره په څو شیبو کې خبري پیلوو د دې فعالیت او دا چې د شذو لپاره کوم پرمختګونه رامستسوي دي د واک تحریک لالاري. اوس هم ورځم له سنا اجازه سره خبري پیلوم چې هم دا اوس مش سره پر لیکه ده. سنا جانی مننه چې وخت دی و ایست یو دی خبرونه تراغلی.
ډیره مننه ملالې خور مشه.
سنا جانی د واک تحریک په اړه باندې به خبري پیل کړو. واک تحریک ولی رامنځته شو، څه هدف یې وو؟
واک تحریک چې د دې مونږ شروع کړی وو په کال 2014 کې. دا بنیاد داسې کې خوده شو چې یو سیډن شوی و د جرمنی یو سیډن ادارې لاړخه چې پاکستان کې څونه د ښځو تحریکونه دي یا څونه ښځې په تحریکونو کې ونډه اخلي. نو په هغه کې د پښتنو برخه ډېره کمه وه، بل چې کومه لیکلې هم و د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک، نو هغه مسکوټ شوی و لکه صحیح نه و لیکل شوی. نو په هغه مونږ چې کله اعتراض وکړو هغه سیډنکاري ته، نو هغه دغه وکړه چې بیا ولې پښتنې ښځې نشته. نو مونږ ورته دا وویل چې پښتنې ښځې تل د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو تحریکونو کې برخه پاتې شوې دي، خو خپل ځانګړی یو تحریک کله نه دی لرلی. کامی آزاد تحریکونه کغه هر قسم تحریکو د پاکستان د جوړښت نو مخکې هم او دغې نه پسته هم هغه کې برخه غست ده، او د کسې په بر وطن کې یعنی په افغانستان کې هم د مختلفو تحریکونو برخه پاتې شوې دي. چې میوند ملالې یو مثال دی چې په دې میاش کې هم په ویشتم دغه ورځ راځي. یو زمونږ په ټولنه کې چې ټول نه غټه مسله دا غدا ده چې دلته د مخزو د حق خبره کوي، وې دا د غرب یا د مغرب یا د غي ایجنډا ده یا د ان جی او پالیسی ده، کني دا سینه ده. مونږ د پښتنو خزو تاریخ چې وګورو صرف چې ټپته نه راواخلو د فولکلور، نو هغه چې کلم هاي سره بد شوې دي هغه یاد کړی دي، او دا د فولکلور کې دا د ټپې دا تاریخ دا سړي چې دا سینه در سینه را روان یو تر زرګه او سلګه او کلونو جوړ وي. معنا دا چې خزي کله هم پښتنې خزي خپل پزان چې کوم ظلم شوی دي جبر کاغې برداشت کړم دی هغه ته بد تور ته تور ویلی دی بده ورته ویلی دی. نو بس هم دا وجه چې مونږ په کال 2014 کې د دې بنیاد کې خو دو خو بیا کال ډیر شو چې زختل یوازې هم نو ماته سي لګیدل چې دا ګران ده. یوازې یو کار خو کې دی شي او یو وړو کې شانته خبره خو کې دی شي، خو کله چې مونږ د تحریک نو مخلوای کې ډیر خلک پکار یو غا پکار چې یو کس د غنه وی زمواري نه وی زمواره تقسیمیږي. نو په کال 2019 کې بیخي دا شان شو زمونږ دا ورزنګ، او بیا مونږ په کال 2013 کې محسوس کړه چې سیاسي توګه هم چې کله وځو په خپل د پښتون ژغورنې ورزنګ په جلسو کې یا جلسونو یا احتجاجونو کې تل موضوع به یوازې هم ماته به ډېره محسوس شوه چې یاره مونږ په کار د چې ډېر یو، ځکه چې اله طاقت زیاتیږي چې کله تاسو ډېر یې چې کله خپل طاقت خپل شعور دا چې ته نور خلکو سره شریک کې نور خلک ځان سره برابر کې نور ملګری پیدا کې، نو هله دا طاقت سیوا کېږي او هله دا ټولنه پرمختګ کوي. او چې کوم د موږ د کامی آزادۍ او د خپلواکۍ خبره کوو دا مخ په وړاندې. نو داسې په کال 2013 کې موږ
پختونخوا یعنی شمالی پختونخوا ټول سلور واړه پختونخواګانو خزه راغونډې شو ته تقریبا دوی خزه په 13 اکتوبر کال 2013 کې دوباره کېناستو او دا چې کوم زمونږ تحریک شنشو دام دوباره د بنیاد کې خودو او دوباره هم په دې کار شروع کړو.
د واک تحریک د لارې تاسو هغه فعالیتونه کوو وایاست چې د والنټیر بیسس باندې یا د رضاکارانه توګه باندې دا طلبانه تاسو کړي دي، لکه د کتابونو راټولول، د یوې کتابتون جوړول او د ښځو دپاره دغه موقع فراهمول چې دوی راسي هلته په لوست وکړي.
یو خو ملالۍ چې کوم ځای پورې د این جی او خبره ده، نو یو خو دا ده چې ما خپله پکې خپل د سیاسي هلو ځلو د وجې نه وار په وار په دې تیر 13 کالو کې ما نوکری ویلې دي، او یو وخت داسې و چې ما سره وخت کار نه و، نو ما کار کړی دی د این جی او سره. نو د هغې کار څنګه چې تاسو وویله چې هغې خلک عدد کړي دي، دی ټولنه یو حد پوری ڈی پولیٹیسائز کړي ده، مطلب غیر سیاسی کړي ده. کله چې کوم ټولنه غیر سیاسی شي، نو هغه کې ذاتی مفادات مخ کې شي او کامی یا د ټولنې یا د خپل اولس یا د خپل خلکو مفادات شي یا په شا لاړ شي، او بیا هر کس دې ته سوچ کوي نو دا غي قصور نه، ځکه چې ګیر چاپیر هغه دا خلک دا ویني چې خلک د خپل مفاداتو لپاره او ذاتی ګټو لپاره هغه دا کارونه کوي، او داسې هم وي چې این جی او چې دا خپل یو ډونر ډریون ایجنډا لري، مطلب څوک چې پیسې یا فند کوي نو هغه خپل ایجنډا هم لري. ټول داسې کوي خو او زیاتره هم دا کار کوي. زما خپل ذاتی تجربه دا شوې ده چې ټولنه که غواړي چې غیر سیاسي شي، نو هلته این جی اوګان کولاول په کار دي، هغوی سره غیر سیاسي کېدل اسان وي. خلک لکه څنګه ری وړیا کارونه خپل خلکو دپاره، لکه ته د بل چا دپاره نه کوې، د خپلو خلکو د خپل ټولنې دپاره کوي، هغه پرېږدي، بلکې د هر څه دپاره پیسې دغه کوي. نو دا شی ختمولو دپاره مونږ وار په وار لکه سټډي سرکل یې کړي دي، مونږ د فرایډي سرکل په نامه باندې به سټډي سرکل کو ډېر ریګولر اوس لږ شانتي پکې دغه خان راغلی دی، خو ول پاره کې خلک په سیاسي مسلو پویول او بیا په خپل وسایل خو خپل مسایل پویول دغه سره سره دې د خپل کام طرف ته، د خپل اولس طرف ته، خپل ټولنې طرف ته په دې باندې خزي او سړی پویول، او بیا خصوصیت وګه د خزو په کار باندې یا دغه په اهمیت یا دغه په سیاسي کردار په اهمیت باندې خلک پویول. ځکه چې زمونږه ګورې دلته رسنۍ چې دي، که دلته کتابونه دي، که نصاب دي، دا ټول د خزي کردار چې دي هغه راغون کی کورته، او هغه دا دا هغه بیا په ډیر سټل او ان سټل دواړه طریقې سره، مطلب ښکاره او چې کوم پټ پیغامونه وي دې نصاب کې او دې رسنو کې، هغه دا وي چې ښځه دې بهتر ادای چې د کوره پورې محدودې. زمونږ په شانتي زه چې د خپل ځان سوچو کوم، لږ زمونږ په شان محکوم کامونه چې وي پلسیزو د ظلم ښکار وي، هغه کې داسې نه وي چې بس ته به یو جنس په تک پوره کېنې پکور کې او هغه به حس نه کوي، لکه ډېر په احترام سره لکه تیار خواره وي، او بل به هغه چې ده هغه به هلې ځلې کوي. یو لاستا کار کوي مسلسل او بل لاستا په ځای وي، نو هغه فالج زده شي، کار پرېږدي یا معذوره شي. نو مونږ که خپل ټولنه معذوره نه غواړو، نو مونږ به دا خپل دا بل لاس نه هم کار اخلو چې کومې ښځې دي، او په دې بنیاد باندې مونږ د واک لاړه ډېر زمونږ بنیادي اهداف چې دي هغه ډېر آسان دي، هغه دی چې د ښځو سیاسي، ټولنیز او اقتصادي حقونو ژغورنه کول دي، او دا ژغورنه صرف د ښځو دپاره نه ده، دا واپس الټیمیټلی د کام، د وطن، د آبادۍ، د پرمختګ، د ازادۍ، د خپلواکۍ، د دې هر څه لپاره دا مهمه ده چې ښځې په دې سیزنو کې مطلب پیاوړې شي، مخکې شي، او خپل د وطن لپاره څه کار وکړي. د دې لپاره مونږ سټډي سرکلس چې څنګه ما ذکر وکړو هغه کړي دي، مونږ سیمینارز کوو هر کال، حالانکه زمونږ چې دوباره چې اکټیو شو کال 2013 ډېر کم وخت شوی دی، خو مونږ سیمینار کړی دی د میوند ملالۍ ورځ مانځلې، د
یو هدف دام دی چې سونه پښتني اتلان دي که هغه پر وطن کې دي که کوزی پښتونخوا کې د دې ټولو ورځې مانځل ورسره هغه اتلان هم مانځل نه صرف یقین بلکې امون عملی ګامونه پورته کړو بای کې مونږ د باچا خان ورځ مانځو هر کال مونږ د خان شهید ورځ مانځو مونږ نړیواله د ښځو ورځ چې ده د خپل ولس چې کوم بنیادی مسلې دي د هغې په بنیاد مانځو بل مونږ تازدي غونډې هم کوو مونږ هر کال خپل کلیزه هم مانځو او دا غي سره سره مونږ چې تنظیمونه بنیادی توګه لرو هر ځای کې هغه ټول خپل د وس مطابق لکه داسې ده چې پېښور کې یو کس سیمینار کولی شي نو په کوټه کې او په ژوب کې په کورونو کې ولمانځي په کابل کې که سیمینار کولی شي په خوست کې په دغه کې ولمانځي په کور کې نو داسې هر یو اړخ تاغي خپل خپل د حصے کار چې کوم دی هغه کوي او صرف دا نه چې تازیتی غونډې یا نړیوالې ورځې یا سیمینار کوو بلکې مونږ پکې د خوشحالۍ ورځې هم مانځو مونږ کوشش کوو چې ښځې ته دا احساس وشي چې هغه د انسان په حیث هغې ته هم د خوشحالۍ حق حاصل دی نو مونږ نوروز هم لمانځو مونږ د کلتور ورځ هم مانځو مونږ پکې هغې پکې دا سینی اپب لیکنی د صرف د ښځو دپاره ځانګړي چای کې د اتڼونه هم وي په دریا یا په تمبل باندې سندرې یا ټپې هم وي بیا ورسره مونږ یو ورځ داسې هم کوو چې په کوم ځایونو کې ممکنه وي هلته د ښځو د بهر تلو یو د چکر یو ورځ هم را جوړوو چې هغې ته دا احساس وشي چې بهر کوم ځای نه لکه کوم ځای ته لکه د مونږ د پېښور یو ورځ مانځلې وه چې مسجد مابد خان چې دی هغه جومات دومره مشهور دی هغه ته ټول پېښور خلک ځي خو ښځې هم په کار دلا شي اندر شیر بازار تاریخي بازار دی یا هلته که څه د خوراک ځای دی چې ټول خلک مشهور دی هلته څو د خوشحالۍ ورځې هم مونږ پکې را جوړوو
د افراطیت یا اکستریمیزم پر موضوع باندې که خبرې وکړو چې افراطیت زموږ په ټولنه کې دومره ریښې غځولې دي چې د ښځو وجود غیر عادي سوی دی
ګوره مونږ یو کوشش دا کړی دی چې کله هم په نړۍ کې کم ځای کې هم د ښځو د حقوقو کار کېږي نو زیاتره ښځې مرد کې چې دی سره د سړي کار کوي مونږ سره د واک تحریک ملګري په نامه باندې یو تنظیم لرو په خپل تحریک کې او په هغې کې مونږ کوشش کوو چې هر قسمه چې کوم شوبې دي داغې نه سړی اخلو هغه ځان سره ملګري کوو چې کله یو فیصله کوو یو ورځ مانځو یو کار کوو نو په هغې کې داغې نه مرسته ملو چې کوم ځای کې ضرورت وي مونږ خپلې چندې جمع کوو میاشتنۍ خو داغې نه پکې چنده مخلو فیصلې هم ورسره شریکوو داغې وجه دا ده چې مونږ دا ګڼو چې دا مونږ سداسې ناویات کار نه کوو دا حق دی د بنیادی د ښځې او چې کله پورې تاسو پکې هغه خلک نه شاملوي چې د کم د اړخ نه ګوري د نرواکي یا پلارواکي چې دا او د افراطیت چې دی د ښځو په اړه دا پسونو زرګونو کاله زور دی د پیټریارکی دا اوس ختمول د پاره به دا وخت اخلي خو وخت لږ کم واخلي که مونږ ځان سره سړی ملګري کو پاغې دا شعور خورولو کوشش وکړو چې په لور عضوي کې د کور نه ډېر بنیادی شی د کور نه شروع کیږي په لور عضوي کې فرق یا توپیر یا امتیاز کول دا ختم کړی شو دا غي په تعلیمی ادارو په خوخولو کې مطلب ته ښه سکول ته زوی اچي او ته یو لور چې دا غداسې سکول ته ورواچي چې هغه کې فائدہ نه ځکه چې تاسو ته لګي چې سبا براله زوی ګټه کوي دا ډېر غلط یو سوچ دی کني کومګه ډېر مطلب په لور باندې اعتبار وکړو او هغه کې وخت واچو دا هغه کې انویسټمنت وکړو هغه ښه ادارو کې باندې شانتي مخکې خیال ساتل شي څنګه چې اوس بلکې زما خیال دی چې لونه د زامن نه زیات په مور پلار خپه کیږي دا خو د کور نه شروع واچو بیا مونږه کوشش کوو چې یو یو څه ما چې دوی کنه چې ریاست هم خپل کردار لوبي په نصاب کې پټو دغه کې پسندرو کې د خزه د کردار د کومولو کوشش مو دا دی چې مونږه د یو هدف دا دی چې مونږه د خزو لاړه د خزو په حق کې آرت ادب او دا تخلیق چې په هغه کې دا څه خبرې وي چې لکه هغه د انسان په حیث وګڼل شي نه کې یو کمتر او یو کوز انسان چې دغه حقوق کم دي یا هغه د دې له جوړه شوی دا چې وهل ټکولو خو تاسو به 13 ورځې کې هغه یو ویډیو کتلی وی چې هغه خور د خپل رونو نخپل برخه غوښته ده او غیب سټک او پدغه باندې وهی دغه سره چې زما خبره کيده نو هغه چې کله پولیس خواله ورغلی دا ټولنه کې دا افراطیت او دغه دومره زیات دی دا تشدد او تاوتریخوالی او د ښځې په حق له دومره عام دی چې کله پولیس ته ورغلی د پولیس اعلی افسر ورغلی دی چې کله خور رور وهی نو تشدد نه لري کله رور چې خور وهی یا پلار چې وهی یا خاون چې وهی نو تشدد نه لري او حل نه لري ګوره ته یو انسان باندې د سټک وار کې ته هغه بے ځای وهی هغه د مرګ یو دغه کیدی شي هغه د مړ کیدی شي او ډېری مړ کیږي هر کال زوایم چې سونه خزي هر کال د ناموسی وژنو کې یا په خپل برخه اغستو په دغه باندې تور باندې یا د خوخي واده چې کوم د اسلام کې هم ته حق دی پاغي باندې وژل کیږي زم دمره په وپا کې هم خزینه وژل کیږي او دک شعور خورول د پاره ډیر مهمه ده چې مونږ ټولنه کې سیاسي شعور خور کو زم چې کله یو ټولنه سیاسي شینو هغه په دې خبره هم پوه شي چې دلته هر وګړي هر انسان د جنس په بنیاد باندې کې هیڅ فرق یا توپیر نه شي کولای هغه خزه د کنار دی او کوم ماشوم دی که بوډا دی هغه سپینګیری دی هغه ته به داغه ته داغه حق ورکړي داغه چې سونه عزت سونه دغه رتبه د انسان په حیث هغه ګڼي نو هغه ته به هغه ته ورکړي نو زما په خیال د دې دپاره سیاسي شعور ډېر مهم دی کمپاینونه په کار دی چې په نصاب کې کم د ښځو په حق لسیزونه دي لکه زه ته یو بل اخرنی مثال در کوم خپله خبره ختموم چې ګورې زمونږ په پښتونخوا په نصاب کې هم دا مسله ده ګورې زمونږ د پښتنو په فولکلور کې دومره د مینې کیسې دي او پاغې کې دي صرف او صرف د شیرالم او د میمونې کیسه راغست ده چې په کم کې اخر کې ناموسی وژنه دغه په کتاب کې چولې ده معنا دا چې ته یو دیارلس کلن یا سوارلس کلن ماشوم ته دا وایي چې کستا په خور ښځې یا مور باندې شک شي نو هغه نه سوال هم تپوس کوه هغه ته حلالولی شي نو یو داسې کیسه چې دغه دغه ښه نه دی هغه تر راخلی او په بنساب کې چي نو دا خو ته یو قسم لن بیانیه جوړه نریټیو جوړه یو سوچ را جوړه د خزو په حق لا نو دا یو بنیادی سیزن دی چې عام انسان دې سیزن ته نه خیال کوي خو دا سوچ را جوړه نو په دې سیزنو کار کول پکار دی اومدا زموږ هدف هم دی چې د خزو دا رخ یو داسې ادب او واټ تخلیک کړی شي چې هغه را روان کې دا غیر انسان په حیث دا غیر قدر نړۍ ته او خپل خلکو ته چې واضح کړي
بلکل دریض او جب دواړه ډیر تاثیر کوي او د خلکو د مفکورې پر جوړولو باندې ډیر اغیز کوي سنا جانې لکه تاسو چې یادونه هم وکړه د میمونې د کیسې چې په هغه کې په آخر کې تاسو په وینا ناموسی وژنه سوې ده حتی د دغه ناموسی وژنه باید نه وي خو غیر ناموسی وژنه باید ورته وویل سي ځکه چې دا یو منفي کار دی او منفي کار ته باید منفي وویل سي زموږ ټولنه پرته له شکه یوه سړي سالاره ټولنه د سنا جانې څنګه نه ستړی کېږي نور خلک دومره لکه د افراطي خلکو سره به مخامخ سي چې هغه ته د ښځې وجود هیڅ نه مني
ګوره ملالۍ یو خدای چې هر انسان ته خپل توان او خپل کار معلوم وي کله چې زه د مرته وای چې زه تیر یو لسیزې نه زیات لګیا یم چې سیاست هم کوم کار هم کوم او په دې کې ما بیلابیل د ښځو کیسې ولیدې کوششونه مو کړ مرګونم پکې ولید د ښځو هغه کې ستونزې مولې دې بے وجه یو کموم را ماشوم یو زوړ سړی ته پنیکا کې دو مولې دل دومره ظلمونه مولې دل چې کله بیا ته توان لري او ته आवाज لري نو توای چې لکه ذکر ته صفا خبره کوم اکثر خلک وایي چې تاسو په کور کې خو اجازه شته او زما په کور کې په نور لسوا ویایم چې زما ترور یانو بهر سبقونه ویلې دي ما ته سیاست اجازه شته ما سبق ویلې دي ما ته داسې هیڅ قسم ستونزه نشته خو زه هغه یو سلن یا پنځه سلنه آبادی کې هغه خلکو کې راځم نو زه دانشم ویلې چې ټول پښتانه داسې ځکه چې په عمومي په ټولنه کې د ټولو سره ظلم روان دی او که زه آواز لرم زه خبره کولی شم نو ولې نه چې زه آواز پورته کړم ګوره تاسو د ښځو خبره وکړه زم بیا یو څو ځایونو کې بیا زه ځپل کېږم ګوره زه سیاست کوم سړی سیاست کوي خو ماته چې پاکستان یا داغه ادارې څنګه خدان جوړي هغه شان سړو ته نه جوړي ما باندې چې څه قسمه تورونه لګي هغه شان پاغي نه لګي او تاسو یقین وکړئ چې لکه یو دومره زورنی او دومره سیزونه دومره تکلیفونه او تاله چې کوم دړکېم درکې د سړو نه بدلې درکې نو دا ټول سیزونه دی خداغي باوجود ما ته لګي چې زه کله ادریګه ما ماته یو دوک خلک دا وایي چې ستاسو وجه نه مونږ خپل لور چې دا غواړو چې هغه سبق ووایي او سیاست وکړي، نو بیا دا شی تاله توان درکوي چې کله یو سپین ګیرې سړی تا خوا ته راشي او تا ته وایي چې زه ستا دپاره دلته راغلی یم دې لاریون ته، یا ستا دپاره ودرېدلی یم چې ته ښځه یو ته دلته ولاړې نو زه دلته ستا دپاره ودرېږم. نو زما خپل دا سیزونه ډېر مهم دي. بل دا ده چې زه دا ګڼم چې زه په خپله ذاتي توګه یو شعوري ملت پال یم، مطلب زه وکټم نه، زما په کور څه چل نه دی شوی، زما په کلي څه چل نه دی شوی، خو شعوري دا لړ ګڼم چې زما کام ته، زما ملت ته، د هر څه ته زما ضرورت دی. او بیا په دې ټول هر څه کې د ښځو ډېر مهم کردار دی. زبر ته ملالې یو خبرو کوم، تا وختي د کتابتون ته پوسو کو، یو زمونږ غټ مرام دی چې مونږ په هر ځای کې چې تنظیم لرو هلته یو یو لایبرري یو یو کتابتون جوړ کړو. مونږ د دې شروعات په کال 2000 کې مونږ شروعات وکړو، او په 2021 کې مونږ په جنوري کې د ژوب په علاقه کې یو کتابتون خلاص کړ. شپږ میاشتې ولګېدم کتابتون دپاره، ځای په ځای خلکو نه کتابونه وغوښتل، چندې مو غوښتې، المارۍ مو جوړې کړې. او چې کله د دې خلاصولو لاړو نو په هغې کې مونږ تقریبا لکه د ښځو د شعور نه خلک چې کوم یریږي که نه، نو هغې کې مونږ 15 ګاډي لیویز او پولیس او انتظامیه دا ټول ولاړو چې هغې دغې پرانستې ته مونږ پرې نه ښودو. خو دا لنډ یو دغه دا دی چې د ښځې شعور خورولو دپاره پورا ریاست دغه مشینری هم نه غواړي چې ښځه دې باشعوره شي، ځکه چې په کم قانونو کې، په کم ټولنو کې چې ښځې باشعوره شي، دغه محکوم ساتل ګران شي. مونږ هر کال اوس یو ژمنه کړې ده، یو زمونږ کیلندر چاپ شوی هم دی، او مونږ 12 ښځې راخلو په هغې کې، د مونږ د افغانستان نه، د شمالي پښتونخوا یعنی خیبر پښتونخوا، د منځنۍ پښتونخوا یعنی فارمر فاټا چې دا، او جنوبي پښتونخوا چې کومه ده، د دې ټولو نه مونږ درې درې ښځې رالو اتلانې په هغې کې چې داغي په ژوند پاړه خلکو ته لیکو، داغي عکسونه شریکو چې خلکو ته دا پته ولګي چې په پښتنو کې دومره توان دی په ښځو کې. او په هغې کې مونږ یو بل ټیبو هم ماته چې کم دی چې کم ښځې ژوندی وي نو هغه اتلانی، لکه پښتانه مونږ لږ شانتې مردا پرستم یو، مونږ چې خلک مړ شي بیا راته اتلان ښکاري. مونږ پای کې ژوندی ښځې، مړې ښځې، د دې څلور واړه پښتونخوا نه ښځې، او بیا ورسره په هغې کې د عمر په حساب هم، دا نه ده چې کومه ښځه زړه شي یا زیر، ډېر تجربه چې چا څونه هم لږه ډېره مبارزه کړې ده، د هغې ټولو د ستایلو دپاره مونږ دا کلینډر را جوړ کړی، یا جنتري چې ورته وایي دام را جوړه کړې ده. د هغې کې د هغې د ژوند په اړه مختصر لیکو، بیا په خپل د واک لاړخه چې مونږ څه هلې ځلې کړې وي په ټول کال کې، د هغې عکسونه ورسره اچو. نو دا بنیادي یو کار دا دی چې دا په تاریخ کې ګورې چرته هم پښتني افغانانې چې دي هغه داسې نه دي پاتې شوي چې هغې مبارزه نه کړي. یو بس مسله چې دا مونږ سره هغه داره چې هغه د هغې کار هغه شانتې خوندي شوی نه دی، ډاکومنټ شوی نه دی چې هغه مخکې نسلونو ته وړاندې شي چې دی په خپل وخت کې څه څه کارونه کړي دي. نو دا یو بنیادي مرام هم دا دی چې نورې ښځې را جوړې کړو چې کمی دوی هغه خلکو ته وړاندې کړو چې دا دا هر کس که هغه په سیاست کې دی، که په سپورټس کې دی، که په رسنو کې دی، هغه خپل خپل کردار څنګه لوبوي او څنګه مخ په وړاندې خپل د ولس لپاره خپل د په خصوصي توګه د ښځو سترګې په نړۍ کې اوچتوي. جی
زموږ یو اوریدونکی شین لغمان په نوم باندې تاسو ته لیکلی دی چې درنی مشر ثنا اجاز خور ته سلامونه، او پښتنه دا ده چې تاسو مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې ډیره لیدل کېدل او اوس په دغو پرلتونو کې ډیره کمه د دغه لامل پښتنه کړې ده، او همدغه پښتنه ضیا پښتین صاحب هم کړې ده.
خادي دا داسې دا ګوري کله مونږ خو سیاست چې کوي نو کله به وي غوي چې دوه قدمه به شاته شي، انګریزي کې وایي 2 step back 1 step forward، کله به دوه قدمه شاته کوي، کله به دوه قدمه مخکې کوي که نه. نو داسې نه ده چې لکه ما په خپل هیڅ باندې جلسې را جوړې کړې دي، زه د جلسو د کمیټو مشره پاتې شوی، ما په خبر کې دوه غټې جلسې چې دي د هغې د کمیټو مشره هم دا دې کال په فروری کې چې کمه شوی
کال 2019 چې شه دا غینه علاوه هر قسمه کمپاین کې ضروری نوی چې هر جلسه تر رسیدل چې د غدغي دننه ز د پښتون ژغورنې غورزنګ د سنټرل کمیټه غړی يم او سونم چې فیصله سازي کیږي دا غي برخه يم کله به زیات احکارم کله به کم احکارم خو کار موږ خپل مسلسل روان کړی دی.
کنا جانی ستاسو د وخت څخه او د خبرو څخه په دې اړه چې موږ د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه ویل ډیر مننه کوو. اوریدونکو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.